السلام علیکم ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستنګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او چې نن په کابل کې د وسلوالو مخالفینو بریټ د دریو بریټګرو په وجل کېدو او د دوو پولیسو په ټپ کېدو پای ته ورسید. نمړی بریټګرو د کابل په ځینو سیمو راکټونو وتوغول او وروسته له افغان پوځیانو سره نښته وکړه چې په نتیجه کې درې واړه بریټګر وجل شول. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه د کابل نننۍ راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې سره د افغانانو ارادې نشي کمزوره کېده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په مکریده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ور بیا د جګړې د بندیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. په کابل کې د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو یو سلو شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې د موټرو کښته کړي ول خوشی کړل. او ایران وایي و جنګي جت الوتکه جوړه کړي چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. پوره خبر نواوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر په وینا کې پر کابل شهر د راکټي حملو په اړه وویل چې افغانان د راکټ تهدید ته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه و د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د دې خبرو پر مهال اورېدل کېدل چې پر کابل باندې د راکټو حمله کیږي. د رپورټونو پر اساس نن په کابل شهر باندې دولس راکټ توغول شوی دی. د کابل پولیسو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوه هم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې لګېدلی دی. د تلفاتو په اړه په دې ارتباط څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل شهر په لومړۍ ناحیه کې د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله دوه یا دریو کسانو کړې وه چې نجیب دانش هغوی ته د تروریستانو خطاب وکړ او وویل چې هغوی ټول وژل شوي دي.
حمله که امروز صبح مربوطات اوزی اول این است، یک بخشی که عملیات ما ختم است، تروریست ها که احتمالا بین دو تا سه نفر یا کم بیشتر می
دو از موج عملیات پای ترسیدلی دی. دو یا دری تروریستان چه پدی حمله که لاس اولاد و جلسه بیدی او پا دقه حمله که یوازی دو پولیس زخمیان دی چه روختیایی حالتیه شدای. د افغانستان پوځي هليكوپټر نن د کابل د زاړه شهر د ایتکا جماعت او شاخ واسیمو پر سر مکررن پروازونه کول. په کابل کې د نننیو حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. وسوالو طالبانو یو سل شپېته ملکي وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل له لارې نیولې ول خوشې کړل. یو افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسوالو طالبانو شل عسکر او پولیس ورسره بیولې دي. طالبانو پرون 200 کسان چې له کندوز د کابل پر لور روان ول له موټرو کښته کړل. دا خبر ته کندوز د ولایتي شورا وغړي غلام رباني رباني هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلوالو طالبانو شل پولیس او عسکر نامعلوم ځای ته ورسره بیولي دي. رویټرز وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانانو د ملکي وګړو د خوشي کولو خبر تایید کړی دی. وسلوالو کسانو مزر قرم ایران یو جنگی الوتکه جوړه کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د نوی جټ الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناست دی او د ایران د جنگی الوتکه د هغه هیواد د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده. دا د ایران د جنگی الوتکو څلورم نسل دی. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې په خپله په ایران کې جوړه شوې او پر مختللی ټکنالوژي او رادار سیستم لري. پن انټرنیشنل نن ویلي چې د اوکراینی لیکوال او فلم جوړونکي اولیه سینسوف د غذایي اتصاب سلم ورځ به ولمانځي. په دې مناسبت به پن انټرنیشنل نن په لندن کې د روسیې په سفارت کې هم مراسم جوړ کړي. اوکراینی لیکوال او فلم جوړون کوي اوله سنسوف د روسیې لوري د کریمیا د اشغال لستر مخالفانو دی. د روسیې محکمه هغه په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په تور په 40 کاله زندان محکوم کړ. او د چک جمهوریت او د سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅون کوونکو حرکتونه یا وځپل. په پخوانۍ چکو سلوواکیا کې د کمونیست ګوند مشر الکساندر بابوچیک غوښتل چې د هغه مهال پر دیکتاتوري رژیم د اصلاحاتو په مرسته بشر دوستانه مخه یې واچوي. د پخواني شوروي اتحاد عسکرو چې له ختیځ آلمان، هنګري، پولند او بلغاریا هم عسکرو بدرګه کول د 1918 میلادي کال د اګست په 21مه نیټه پخوانۍ چکو سلوواکیا اشغال کړه او بالاخره په 1921 میلادي کال کې دا اشغال پای ته ورسېد. د پخواني شوروي ځواکونو له لوري د چک سلوواکیا د اشغال پر مهال 103 تنه وژل شوي وه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په کابل کې د بریدګرو برید دریو وسلوالو مخالفینو په وژل کېدو د دوو پولیسو په ټپي کېدو پای ته ورسېد.
عملیات ما ختم است. تروریستان که احتمالا بین 2 تا 3 نفر یا کم و بیش همین تعداد باشند کشته شدند.
افغان ولسم شر محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت پیغام ورکړ. د سولې اوربند مسله یاد کړه او همدار از یو کسانو ته چې سولې اوربند نه کوي هم یو څه وویل.
پول هغه افراد چې توطئه باندې باور لري، وینې باندې باورمندي، نن به هغه څه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې و.
اچھا اختر دے د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو هم د ملي ټیم د مینیجر په صفحه باندې په فیسبوک باندې خپل پیغامونه ورکړي دي او ما هم تاسو ته لاندې برخه راخستم.
زمون د شختری چې اومده علاکان سره لوبه کوي د لوبه نه راشي د شپې و د شي سار راجیک شو مونږو کو جمعات کې بل د غاړې ورکو نو هغه خلک خوش نصیب دي چې کوم چې په خپل یواد خپل کورنۍ سره اختر تیری.
بیا مو هم اختر مبارک راځو. لومړی مطلب ته راکټي حملو او ډلیز بریت په کابل ښار کې د اختر په لومړی ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه کمرنګ کړې وه. وسلوالو مخالفینو نن سهار د کابل ښار په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول او څو وسلوال د لومړی امنیتي او ځای اړوند یو مارکیټ ته ننوتل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 2 پولیس ټپیان شوي او 3 بریدګر ووژل شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اختر په لومړۍ ورځ دغو بریدونو د کابل ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل ښار کې د شدید امنیتی تدابیرو له نیول کېدو سره سره په دغه ښار د راکټي حملو سربیره وسلوالو وکړی شول چې د 2 ساعتونو لپاره له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. وسلوالو مخالفینو د سې شنبه سهار شاوخوا 9 بجې کله چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر د لمانځه لپاره د کولو وروسته پارک کې وینا کوله د کابل په بیلابیلو سیمو راکټونه وتوغول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه راکټونه د بیلابیلو امنیتي حوزو په مربوطاتو کې لګیدلي خو د دقیق ځای په اړه څه نه وایي. دغه وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې د کابل د لومړی امنیتي حوزې اړوند په یو مارکیټ د وسلوالو ډلیز حمله د بریدګرو په وژلو پای ته ورسېده.
حمله کې په امروز صبح مربوطات حوزې اول لین اخستی بخشی کې
دی وی یو شمیر تورستانو د راکټي حملو په توغولو سره د لومړی، دویمې، نهمې او لسمې امنیتي حوزې اړوند د استوګنې سیمې په نښه کړې. هغوی چې ډلهیز حمله یې کړې وه پر وړاندې زموږ عملیات پای ته ورسېدل. 2 یا 3 تورستان ووژل شول. د راکټو حملو له کبله زموږ 2 پولیس برسېرن ټپیان شوي او خوشبختانه نور مرګ ژوبله نه لري.
مجروز وضعیتشون کاملا خوب است، دیگه تلفات و خسارات ندارد.
دو خاغلی دانش بخبر بریدگر دو ایدگر جمع چاتا دو ماهی پلورولو یو مارکیت تننووتی و اول افغان زوکونو سرای جگره کبلا. دا پداسی حال که دا چه دلوی اختر در رسیدول کبلا پا کابل خار که کلک امنیتی تدابیر نیول شویدی. دا روان اونه دا دوشم بی پرز امنیتی مسئولین و دارد ورکر چه دا کابل خار امنیت تامین شوی او دا دی خار و سیدون که دی پا دارده زده دا اختر مراسم منمنزی. خلا دی پیخی وروس دا کابل خاریان و اندیخنی زیاد شوی او وی چه امنیتی زوکونه و نتوانی دل چه آن دا اختر دا لمره و رزی امنیت هم تینگ کری. دا امنیتی چار و یوش میرکارپوهان هم وی چه دغه پیخی دا کابل خاریان اندیخمن کردی دی. خلا دل باری عرز بیا پدی باورده چه دا دغه دول پیخ و مخنیوی آسان و ساده کار نده.
دا نتنها دا افغانستان و لس طول مایوس که پخاص توگه دا کابل شاران، اما پا مجموع که دا نسو ویلی چی امنیتی زواکونو امنیت ندی تامین کری. تروریستی اعمال پا اروپا که حتی پا امریکا که تاس شاید یست. او دا جنگ هم دلویو سیمیزو استخباراتی کری لخواست خط تحمل شویدی.
تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت لا چان نه دی منلی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته په کابل ښار د راکټي حملو پر مهال وویل چې افغانان سوله غواړي او دغه ډول پیښې د پرمختګ مخه نشي نیولی. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه ډلې چې لا هم په جګړه او وینې تویونې باور لري په زیان کې دي او په دې سره نشي کولی د افغانانو ارادې بدلې کړي. ښاغلي غنی د سې شمې په ورځ په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو وار بیا ټینګار وکړ چې د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند مشروط دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشمې په ورځ د وسلوالو طالبانو پر ضد درې میاشتنی اوربند د افغان مشر لخوا اعلان شو او دا شرط کې خود چې طالبان هم باید اور بند وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته د افغانستان او نړۍ مسلمانانو ته دغه اختر مبارکي وویله. ښاغلي غنی له لمانځه وروسته په یوه لنډه وینا کې د اوربند او د سولې په محصلو بحث وکړو. نوموړي وویل چې دا اوربند مشروط دی او هغه وخت نافذیږي چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان کړي. همداشان د ولسمشر د وینا پر مهال د کابل پر ښار د یو شمېر راکټونو د توغولو غږونه هم واورېدل شول چې ښاغلي غنی ورته په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای این که آتش بس دو طرفه باشه، اما طول چه هغه گروپونه، هغه افراد چه توطئه باندې باور لري، وینې باندې باورمندی، نن به هغه سه اعمالو که چه در افغانستان د ولس آرامی به خطر کې واچي، که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ یکشنبه په ورځ د هیواد د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې په مشروطه توګه د درې میاشتنی اوربند اعلان وکړ. ښاغلي غنی ویلي د وسلوالو پر ضد د حکومت اوربند هغه وخت نافذیږي تر هغې وخته چې وسلوال طالبان اوربند اعلانوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبري اژانس تېره ورځ د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د طالبان مشر مولا هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قمندان د نوم د نخودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند د امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو او دوی بیا نه غواړي اوربند وکړي. له دې وړاندې د تیر کوچنی اختر په 15 ورځو کې چې وروسته تمدید شو هم افغان ولسمشر د وسلوالو طالبانو پر ضد اوربند اعلان کړی و چې په مقابل کې وسلوالو طالبانو هم درې ورځنی اوربند وکړ چې دا مخالکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته دا هم وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت له اوربند په ملي او نړیواله کچه ملاتړ شوی دی. افغان ولسمشر د لوی اختر له لمانځه وروسته وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو که فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري. نوموړي همدا شان وویل چې د وروستیو نظر پښتنو پر اساس په سلو کې درې نوي افغانان په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
اقدامات ما به اساس
دی وایي زموږ اقدامات د اسلامي نړۍ د عالمانو د متفق اجماع په اساس ترسره شول. 2900 دینی عالمانو د اندونیزیا، مکی او د ټولو اسلامي مرکزونو فتوا دا په ډاګه کوي چې د افغانستان جنگ انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نلری.
جنگ بر انتحار بر انفجار وجود ندارد.
د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري تیر ورځ ویلي چې که وسلوال طالبان اوربن ونکړي د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له لوري به د دغه ډلې پر ضد عملیات دوام ولري. د امریکا متحده ایالاتو، ناټو او ملګرو ملتونو هم د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري د اعلان شوي اوربن هرکلی کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتنه کړې چې بالمثل ګام واخلي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. یو شمېر افغان ځوانان وایي په هېواد کې روان اقتصادي فقر د اختر خوښۍ پیکه کړي. دوی وایي د حکومت له ژمنو سره سره ورځ تر بلې په هېواد کې د فقر کچه لوړېږي چې د دوی پر ټول ژوند ناوړه اغېز کړی. د افغانستان د ځوانانو د چارو معینیت بیا وایي په افغانستان کې د جګړې دوام د فقر د زیاتېدو یو لوی لامل دی. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له کابله په یو راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د اختر پر رسیدو یو شمیر افغان ځوانان وی په هیواد کې مخ پر زیاتیدون کې فقر او بیوسلې د دوی پر خوخی هم بد سویرې غوړولای. دوی وی په هغه شکل چې لازم او د اختر لپاره ځکه چمتووالی نه دی نیولای چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوله. د کابل خار وسیدون کې محمد واصل وی اختر ته ډیر خوښ دی خو د خل منزل لپاره توان نه لري.
فقر سبب مشه کې جوانان اکثرا فکر همکاري او کومک با اعضای فون
دی. وی بي وسلي د دې سبب کې چې ډیرې ځوانان د خپل ځان او کورنۍ له مسولیتونو په سمتوګه نشي وتلای او د اختر په څیر د خوخی شیبي په تش لاس تیروي.
امی اې دې کې پښرو درم ایدهای آینده ان تجلیل مناسب نکنه.
د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي چې دغه کچه په روسیو کې زیاته شوې ده. څومو د وړاندې نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د فقر کچه د اندېښنې وړ وبلله او پر افغان حکومت غږ وکړ چې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د ملي یووالي حکومت او په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني تل د بېوسلې د لمنځوړلو په برخه کې ژمنې کړي خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا په دې اړه انتقاد کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محب الله چې ترکاري پلوري وایي د هرې ورځې په تېرېدو اقتصادي وضعیت خرابیږي او له خدای پرته بل له هیچ چا د خپل حالت د ښه کېدو تمه نه لري.
پېته ګېډۍ یا سل ګېډۍ دغه خرڅوم سل یو نیم سل روپۍ پکې پاتې کېږي. هغه د کور مصرف مې نه کېږي نو دغلته لګیا یم دغه کار کوو. د اختر راځي بس روري چې د رنګ نشته غیر له الله نه لباس چې نه لرو غیر له خدای نه
وچا روړۍ ټوله اویا روپۍ او خورګانی یو رور تلار می ګردو کتی کړه اختر کې منازو غوخی بسې ډوړې نت وی ایت تیار نه لر.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو محدود هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې لا هم د پراخو طبي زیرمو په لرلو سره د نړۍ یو بیوسله او فقیر هیواد دی. د افغانستان د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وی په افغانستان کې روانه جګړه د دې لامل شوې چې د فقر د لمنځوړلو په برخه کې جدي ګامونه پورته نشي. د خغلی سادات خبره کته هم حکومت دغه پدیده د لمنځوړلو په برخه کې اقدامات کړي خو پر افغانانو تپل شوی جګړې په ټولو مسایلو منفی اغیز کړي.
عموما کې بدبختی هغه ورځ شپه ورځو کې راغله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول. نږدې له څلوېښتو کلو زیات وخت کېږي چې جنگونه دي خو بیا هم موږ د ځوانانو د بهبود د ترقۍ دپاره پنځه کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په راتلونکو پنځو کلونو کې به د ځوانانو په وضعیت کې تر ډېره بریده پورې ښهوالی راشي.
جګړه، بې سوادي، بېکاري، وچکالي او د حکومت له لورې د بنسټیزو پروژو نه پلي کول د فقر او بیوسلې لوی لاملونه ګڼل کیږي. یو شمیر دینی عالمان بیا وایي هغوی چې مالي امکانات خدي باید د بیوسلو په لاسنیوي سره خپل اسلامي او اخلاقي مسؤلیت ترسره کړي. دینی عالم احسان الحق حنفي:
څنګه کومنګ نور ډيري اضافه پیسې لرو په ځای دې چې مونږ په له ول عب نه غو پیسې مصرفو راځي چې د یو کند لاسنیوي وکړو. د یو یتیم کمیست تڼۍ جوړ واخلو او د یو سرتور سرته یو خوله پیدا کړو او دیو خطاب لا په لوچه انسان او یتیم او نادر او ناچار کوته یو جوړه چپل کې واخلو. یعنی موږ به پر اختیار اختر منځلای وي. موږ بل له احساسات او له ایمانی جذبات نه ډک اختر منځلای وي. خو خیر دي چې موږ به ځان ته لاس تر وړي وي چې هم به مخبل رب راضی کړی وي هم به مخبل او مسلمان رور او گاونډي او همسایه سره خېګنه کړی وي.
د خغلی حنفي په خبره دا چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او مطلق اوسیدون کی مسلمانان دی باید لمالی پلاو غنی مسلمانان د نور لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د فقر او بیوسلۍ د لمنځوړلو لپاره خپل مسولیت ادا کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر وایي د ترکیې په وړاندې به خپل دریز تر هغو نرم نه کړي چې انقرې امریکایي کشش خوشې کړی نه وي. ډونالډ ټرمپ پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه وویل چې که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هیواد لګول شویو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د ولسمشر ټرمپ د خبرو مهمې برخې چې په څو مرکو کې ورسره کړي راخیستي. نوریاس نوري تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د خوشې کولو لپاره به د ترکیې هیڅ یوه غوښتنه ونه مني. ترامپ وویل دی دې ته هم اندېښنه نه لري چې د ده سخت دریځ به د دغه اروپایي او پر یوه پیاوړي اقتصاد د بدلېدو په حال کې هیواد ته زیان ورسوي. ترامپ له رویټرز آژانس سره په مرکه کې وویل د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره موافقه کړې وه چې په اسرائیل کې د یوې ترکۍ د خوشې کېدو لپاره به پر اسرائیل فشار راوړي چې هغه خوشې کړي، او اسرائیل هم دا کار وکړ او اردوغان به هم امریکایي پادری اندریو برانسن پرېږدي چې له دې هېواده ووزي. ترامپ زیاته کړه د خپله ژمنه پر ځای کړې، خو د خوښنې خبره ده چې د ده سیال اردوغان تر اوسه دا کار نه دی کړی. برانسن د انقرې لخوا د تروریزم په ملاتړ تورن شوی او اوس په هغه هیواد کې نظربند دی، او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. ترکیه له امریکا غواړي چې په هغه هیواد کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن چې انقرې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د ناکامي پوځي کودتا اصلي طرح بللی ور وسپاري. ګولن پر خپل ځان لګول شوي تورونه رد کړي او واشنګټن هم ترکیې ته د هغه لسپارلو ډډه کړې ده. د انقره او واشنگتن ترمنځ راپورته شوی کلکیج په ترڅ کې ترامپ د ترکیې د المونیمو او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړې چې په نتیجه کې د دې هیواد پیسې لیرې خپل ارزښت په بېساري ډول له لاسه ورکړی دی. اردوغان پرون تور پورې کړ چې د ترکیې پر اقتصاد حمله شوې، خو د ده په خبره ترکیه دا توان لري چې له دغه مالي بحران ځان وباسي. ترکیه او امریکا چې دواړه د ناتو غړي او کلک متحدین دي، ترمنځ اړیکې د ځینو نورو مسئلو پر سر هم خرابې شوې. یو هم د انقرې لخوا له موسکو د S-400 ډول هوایي مدافعې د توغندیو پیرل دي چې واشنگټن ورسره مخالف دی. ترکیه غواړي له هغه هېواد دغه پرمختللې وسلې وپیري چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل که موسکو هغه څه وکړي چې د امریکا په ګټه وي، پر دې هېواد لګول شوو بندیزونو په لرې کولو به غور وکړي. له رویټر سره په مرکه کې ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د هلسنګي په کتنه کې د هغو مسایلو په اړه چې د په خصوصي توګه له پوتین سره پرې خبرې کړي هم رڼا واچوله. ویل چې د اسرائیل د امنیت، د سوریې د وضعیت او د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او همداشان د نورد ستریم دوه پایپ لاین په اړه چې جرمني ته به له روسیې ګاز لیږدوي له پوتین سره خبرې کړي. خو ترامپ وویل چې په دې کتنه کې پوتین دا مسله چې امریکا د پر روسي بندیزونه لري کړي نه در راپورته کړي، خو له دې سره سره به دای د دغو بندیزونو په لري کولو غور وکړي که د سوریا او اوکراین په څیر ځینو برخو کې روسیه رغنده ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه که موسکو هغه څه چې موږ یې غواړو ترسره کړي، دی به هم د لګول شوو بندیزونو په لري کولو غور وکړي.
چک جمهوریت او سلواکیا نن په پراګ ښار کې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل 15مه کلیزه لمانځي. پخوانی شوروي اتحاد په 1918 میلادي کال د پراګ د سپرلی د حرکت د ځپلو په هدف د هغه مهال پر چکو سلواکیا پوځي یرغل وکړ. په همدې مناسبت نن په پراګ کې بیلابیل پروګرامونه او کنسرتونه تنظیم شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
50 کاله وړاندې په همدې ورځ چې د اگست له 18 سره سمون لري، د پخوانی شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار یرغل وکړ. شوروي ځواکونو د پراګ د سپرلی حرکت د ماتولو لپاره په پخوانی چکوسلواکیا کې پوځي مداخله وکړه. د پراګ د سپرلی حرکت د هغه وخت د کمونیست ګوند د مشر الکساندر دوبچک یو هڅه و چې مستبد سوسیالیستي رژیم اصلاح او هغې ته یو بشري رنګ ورکړي. د 1918 کال د اګست میاشت په 28 نیټه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو چې په ختیځ جرمني، هنګري، بلغاریا او پولند کې میشت ځواکونه هم ورسره ملو، د چکوسلواکیا اشغال پیل کړ. په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ړنګېدو مخکې چکوسلواکیا د شوروي ځواکونو له اشغال خلاص شوه. په دې مناسبت نن په چک جمهوریت او سلواکیا کې بیلابیل پروګرامونه، غونډې او کنسرتونه جوړ شوي دي. د پراګ ښار په زړه کې په ځانګړو مراسمو کې د هغو 15 قربانیانو چې اکثره ځوانانو روح ته درناوی وشو چې په 1988 کال کې د سیمې ته د شوروي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیوله. د چک صدر اعظم اندریو بابیش دې مراسمو ته وینا وکړه. د بابیش وینا ته راټول شو کسانو بیا د نوموړي پر ضد هم شعارونه ورکړل او د دې هیواد له کمونیست ګوند سره د واک د ویش پر مسئله پر هغه انتقادونه وکړل. د پراګ ښار په دې مراسمو کې د چک جمهوریت مشهوري سندرغاړې مارتا کوبیشووا هم ګډون وکړ. کوبیشووا په 1988 کال کې د پراګ د سپرلي د حرکت په غونډو کې برخه اخیستې وه او سندرې ورته هم ویلې وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د تکړه بیټسمین شهزاد محمدي پیغام خپور ک، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د اختر په ورځو کې په آیرلند کې په لوبو بوخت دي. دوی پرون د آیرلند ټیم ته په 14 منډو ماته ورکړل. لومړی شل اوریزه لوبه وه. د افغانستان لخوا په 13 اورونو کې 116 منډې جوړې شوې. تر ټولو ډېرې منډې حضرت الله زازی وکړي، ورپسې اصغر افغان او بیا محمد شهزاد. حضرت الله زازی 4 او بیا منډي وکړي په 3 بالونو شپږ چکی ولې او اتم 4 افغان لوبغاړو تر دغه لوبي ورسته به نه سبا ته بیا لوبه کوي، خو د سبانۍ لوبي مخکې نن د اختر جشن ولمانځه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مینیجر یا مدیر پر فیسبوک باندې دوی په ژوندۍ توګه وغږېدل. ما د دوی ځینې پیغامونه راخیستي، رالنډ کړي مي دي او دغه دی تاسو ته خبروم.
السلام علیکم، لوی اختر مبارکی ملایو کی چې د اختر ځان سره خوشالیان روړي په افغانستان کې امن راشي او کوشش وکړي چې چا نه غلطیانې شوي لاړ شي، یو بل سره غاړې وکړي، مافیانې وکړي، سره راغونډ شي. الله دې وکړي چې موږ در روان میچونه دام وګټو. موږ ته ډېرې ډېرې دواګانې وي، کم سي حج ته تللي. الله دې وکړي چې د هغو حج قبول شي او هلته سعودي عرب نه موږ ته دواګانې راولېږي، ځکه چې موږ ته ډېرې مهم میچونه په سر دي. مننه
شهزاد صاحب، ډېر اخترونه به مو بهر کړي وي او په کور کې به مو ډېر ځای کم کړي. کلم چې کرکټ شروع کړي، څه فرق خاص فرق شوی چې مینوالو ته وایي؟
بالکل فرق دی. د سی سی زمنګ چې کله په کور باندې اختری، نو د اختر نه یو دوه ورځې مخکې ځان سره ماشومان بوزو، هغوی ته شاپینګ وکړو، شین والو کالی بوټان شین. او بیا دلته زمونږ د اختری چې همدغه علاقان سره لوبه کوي، د لوبې نه راشي، د شپې ویدشي، سار راجیک شو، مونځ وکړو، جومات کې یو بل ته غاړې ورکړو، ناشته وکړو، بیرته کوټو ته ننوځو، ویده شو. نو هغه خلک خوش نصیبه دي چې کوم چې په خپل هیواد کې خپل کورنۍ سره اختر تېروي.
یعنی هغه ډیر خوش نصیب،
هغه ډیر خوش نصیب دی.
او منیجر صاحب لا شنواله ته ورواله چې دغه خبرې وکړي.
السلام علیکم ټول افغانستان هیواد ته تر مبارکي. الله پاک دې خوشاله او آباد او الله پاک دې لا قربانیا ټولې کما قبول کړي. سره منځونو مونږ ته دواګانې کوي، میچونه مرا روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، تاسو اختر مبارک. قربانیا الله پاک خپل دې قبول او منظور کړي. داخل دی اجان او غازیان سره ټول مسلمانانو
آفتاب صاحب خاطر خپل رات دل تخل پختنا پرون کیچ د چونی و غلط دی وای د کیچ نه رسته ویل چوی نو دا سونه رسته نه وی ویل کنه
وای نه وی رته چې د عثماني ولې قبل چا سره بالکل هنګو خبر نه کولې چې مونږ وسه دغه ګول سره به خید د څه وچی
دا چې لیکن نه کوم زمرا خکې چې نه ولی
رسته بیا چا یو فاکتور کو شان
نه ویل چې
ښه لکم دا نه
لیکفته ځان ته حیران و منیجر سماریا و هو کنه نو بس الکان می بلډینګ کې سان سره یخ کړل
مونږ
هم دا زما لازم ما خاطره وکړی کټ کی بالکل ډیر
زما یعنی دا کېچ ته
دا کېچ وو
واکه نه کېچ وو مننه نو بیا هم ګراوند لیدونکو زه هم په خپل وار سره تاسو ته مبارکي وایم
مننه چې ازادي راډیو واورئ
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لاندې خبرې مو واورېدې. دوی د کرکټ د ملي ټیم د مدیر شیراغا همکار پر فیسبوک باندې نن سهار لایو وغږېدل. ما هم د دوی غغونه تاسو ته خبره کړ د اختر په مناسبت غغونه او د همکار سیب نه مننه کوم ما پیغام راستولې او دغه غغونه د اخستلو اجازه مې ترې اخیستې خدای دې وکړي چې دوی خپه نسی یوازې د خلکو اوریدونکو لپاره مې د دوی پیغامونه راخستې دي چې اوریدونکو او اوري بیا د هم د دوی اختر مبارک او تاسو دې هم اختر مبارک مننه چې تر دې د مو ازادي راډیو اوریدا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ولسته د اختر وینا په داس وخت کې وکړه چې پر کابل ښار د راکټو حمله کړي امنیتي چارواکي وایي چې لشتلجه 12 راکټ نن پر کابل توغول سی بي د کابل ښار د اولی ناحیه د ریکاخانی په کوڅه کې وسلواله حمله پای ته رسیدلې ده د کورونی چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي رادیو ته وویل چې حمله دوه یا دریو تروریستانو کړی و د دې حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی نجیب دانش وویل د ریکاخانی په کوڅه کې په دې حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي وسلواله طالبانو یو څلور شپږ ملکی وګړي چې کندوز ته نږدې د کابل لاري کښته کړی و خوشی کړل یو افغان چارواکی رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې وسلواله طالبانو شل عسكر او پولیس ورسره بهولې دي دا خبر د کندوز ولایتي شورا یو غړي غلام ربانی هم تایید کړی او ویلي دي چې وسلواله طالبانو دغه شل پولیس او عسكر نامعلوم ځای ته بهولې دي ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی د کوثر پونم دا نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې شوډل سوې ده د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم وایي چې د الوتکه سل په سلو کې د ایران د نن جوړ سوې ده پن انټرنیشنل سازمان نن د اوکرایني لیکوال او فلم جوړونکو اوله سنسوف د غذایی اتصاب سلامه اورت لمانځي اوله سنسوف د روسیې لوري د کرامیا د اشغال سره مخالفانو دی هغه په 2015 میلادي کال کې د روسیې وی محکمه د تروریستي فعالیتونو د پلان په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ او د چک جمهوریت او سلوواکیا خلک نن د هغې ورځې 15مه کلیزه لمانځي چې د پخواني شوروي اتحاد ټانکونو په پراګ ښار کې د اصلاح غوښتونکو پاڅونونه وځپل د 1918 میلادي کال د اګست په 16مه او 18مه د پخواني چک سلوواکیا اشغال پیل سو او په 1919 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګېدو سره پای ته ورسید
خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلای شي اوس هم روسي راپور د کابل ښار یشمیر اوسیدونکو وایي سکهال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې او د دوی اقتصاد کمزورې دي دوی وایي د کار نشټوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال اخیستلو توان نه لري وصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه نیس پروګرامونه هم خپاره شي
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانی سنت پر ځای نشی کړای د کابل خار یو شمیر رسیدون کی وای په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قربانی د مال خستلو توان هم نه لري دوه تنو کابل خاریانو سلیم محمد او عبدالرؤف په دې ازادي رادیو ته داسې ویل
اقتصاد زیر ضعیف ده په یو وخت ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو اوس یو قربانی دی پر پیسې نه لرم درخونه الوار دی پیسې ورک شو خلک چې کومه پیسې دار او خرج ته ولر
د زاین نور خو نو نسبت به سال
دی وای د تیر کلونو په پرتله به یو څه لوړې شوې دي بل خو کاروبار هم بخې نشته زه په خپل هم حیران يم چې څه وکړم
روزګار کم شته میرا
د دوی خبره هغه خلک چې بازار ته د سروي او د خستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي لامل ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولای چې په اسانۍ سره د خپل وسې مطابق سروي پیدا کړي لوی اختر چې ډیری خلک د قرباني اختر هم بولي لکه لنومې چخکاری تر ډیره د قرباني او په بیوزله خلکو د پیرزوګانو رنگ لري د قربانی حقیقت او حکایت دا ده چې ابراهیم علی السلام مسلسل دریش په خوب ولید اخر ابراهیم علی السلام د الله تعالی د امر د پرځ کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علی السلام د قربانی کولو تابع وکړه ولی د هغه پرځ خدای تعالی د جنت پسه راولېګو هغه حلال کړ شو بیا همدا ابراهیمی سنت عام شو هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندې کوي په لوی اختر کې قربانی کوي او په قربانی سره د الله تعالی د دې بشان رحمت شکرانه ادا کوي ام افغانان وای په لوی اختر کې د قرباني همدې فلسفه ته په کتو قرباني کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي پا په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټنګلوګر سیمه کې سروي پلوري، ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15-15 زره روپۍ خرچه راغلی ده. اوس یې څوک بیا کوي؟ نه چې څوک راشي، یا راته 6 زره روپۍ وایي، یا راته 15 زره وایي، یا راته 4.5 زره روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ریټونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي د څه نه څه ده؟ مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله،
هغه حساب یې کنه بازار نشته لکه پخوا چې و. اوس بیلن خلک ډېر ژوبل دي، کاروبار نشته، ده نرخونه لوړ شوي، خلک عجز شوي.
ولې دا ګران شوي؟ دا مالونه د تیر کال په پرتله
خامخا خوشکالیم راغله. سکا صاحب اول نه مال ډېر ووته، اوس د اختر ورځې شوې، خامخا مشکل زیات شوی، قیمتونه ډېر چې لاړ.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفې په اړه وایي چې قرباني سربېره پر دې چې یو ابراهیمي یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي.
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ظریفه غفاری، ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي راډیو درنو مینوالو او د نیمې نړۍ د خبرونې خوګوریدونکو سلام. وای اختر په وخت د ګلو راغی، اختر په وخت د ګلو راغی، زما نازک زړګینه خیژي فریادونه. د اختر پشپو ورځو کې د فاتحي اخیستلو د مراسمو لپاره پر خزو فشار راوړل.
سږ اختر کې مرغل پر سږ کال اختر کې مرغل ناروغم شوم، ستړیم شوم، خپېم.
او په اختر کې د مړي د فاتحي او دعا اخیستل په اسلام کې جواز لري او کنه؟
دا اسلام خاتون اجازه نه ورکي.
په دې خبرونه کې په همدی موضوع تم کېګو. اختر یو لوی خوشحالي وي، اختر یو لوی خوشحالي وي چې زړونه اخلي پرې د عمر پیوندونه. د نړۍ اکثره مسلمانان په کال کې 2 ځله په خورا مینې او خوښۍ سره د اختر ورځې لمانځي. په دې ورځو کې د ښځو او نارینهو لپاره هیڅ ډول کوم محدودیت نشته، ټول د خوشاله کېدو حق لري. خو په افغانستان کې ځینې کورنۍ دغه د خوښۍ ورځې هم په ماتم او غم تیروي، او ښځې بیا اړ دي چې په دې ورځو کې نه یوازې فیشن او نکریزی ونه کړي، بلکې ټوله ورځ په اوښکو کلون ګریوان تیر کړي. په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی او د خپرونې په لړ کې له یو دیني عالم سره هم مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
افغانستان کې خزی د خپل نورو کارونو ترڅنګ د اختر لپاره ټول کور پاکوي، او څو ورځې ان څونې مخ کې لا اختر ستړي سمانه شي. په داسې حال کې چې د اختر په ورځو کې هم خزی اکثره د اختر ځانګړي دسترخوان تیارولو، اخلي پخلي، او تر ټولو مهمه دا چې په میلمه پالنه مصرفوي. خو له دې ټولو سره سره اړې دي ځینې دودونه او رواجونه هم په ځای کړي. که د یوې کورنۍ کوم غړی میاشتې مخکې هم وفات شوی وي، نو د هغه د لومړي اختر په نوم د کور مشران د اختر په ورځو کې دعا او فاتحه اخلي. او د بحث موضوع دا ده چې په دې ورځو کې ښځې تر نارینه او ډېرې اړې دي له دې رواج سره سم قدم پورته کړي، توري او ساده جامې واغوندي، فیشن ونه کړي او لاسونه سره نه کړي، د دې لپاره چې خلک پیغور ورکوي چې څنګه په اختر کې خوشحاله وي او رنگینی جامې یې پتن کړي وي. دوی وایي آن اړې دي په دې ورځو کې ویر جوړ او اوښ کې توی کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي جمیله پاړه وایي:
دا رواج د مونږ هم شته، تاسو هم شته، د غونډو خلکو شته. تر ویده اول اختر چای نه کوي، څوک غرمه تېروي، خواړه ورته پخوي، میوې اخلي، ورته کېږي دي چې ویر نه شي، بیا ګیله کوي ما د مړي نوی اختر ونه کړو.
نو ښځې مجبوره دي فیشن ونه کړي؟
کنه ون دغه چې نکریزي نه کېږي دي. زمونږ خپل رواج همداسې دی، نه کالي کوو بیا اختر له، نه نکریزي کېږدو، نه خوشحالي کوو، نه وړو ته بېخي کالي نه کوو، نور خو څه کوي، رواج دی دا زمونږ. خو چې وایي نه کو کنه، بس بیا خاندي.
ولې خاندي؟
خو ګیله کوي، وزا دی ما په غم خوشاله چې میلمانه رته چې ورته کوي که غرمه تېروي خواړه ورته پخوي پسې شپې کوي او شپې هم پسې کوي نارینه هم چي او ښځې هم چي.
او څومره وخت دا ماتم نیسي؟
دا ماتم چې څو اختر خلاصېږي چې اختر خلاص شو نو دا ماتم هم خلاص شي.
یعنی دغه اختر خوشحالی په غم کې؟
په غم کې چې پرو سږ کال مثال مړ وي سږ کال یې نوی اختر وي دا کار کوي نه پرېږدي. ما د ماما خسر زوی پرو سږ کال مړ شوی و یو کال یې ووتلو موږ تر اوسه پورې نه نکرځي هېڅ هم موږ نه دي کړي بیا هغه خفه کېږي که نه
هېڅوک هم په کور کې نکرځي نه شي
نه نکرځي نکرځي چې وکړې خو په غم ککړې یې که نه.
له بلې خوا د ننګرهار اوسیدونکي او ځوانه ناوې ښاپیرۍ وایي که روغه وي که ناجوړه اړه ده په اختر کې د میلمنو پالنه وکړي، خو هغه وایي چې حمله او ناروغه هم وه نو ټوله ورځ یې هغو میلمنو ته ډوډۍ چای او شربت تیار کړي چې د خواښې د فاتحې لپاره یې په اختر کې راغلي وو.
داسې یو خبره وه چې ما د خواښې مړه شوه اختر کې بیا ډېر خلک راتلل، بیا سحر نه ته بیا ګاو پورې ولاړه وم، چای مې کوله ډوډۍ مې پخوله، خو بیا داسې فکر یې ونه کړو چې دا یو هغه د نارینه ښځه ده که نه ستړي به شي او نه به ورځو دومره هغه تکلیفونه ورکوو، چا پوښتنه نه کوله. ناروغه هم شوم، ستړي هم شوم، خپې مې هم درد کولې. داسې وو که نه چې مخکې مړه شوې، خو بیا وه خلک دغسې راتلل لکه اوس پرسو ښکل مړه شوې وه، سږ اختر کې هم راغلل، پرسو ښکل اختر کې هم راغلل، نه یې کول که نه یې چا ما خپل ما مشکل یې چا نه درد کول په کور کې
د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل د افغانستان په ښار او کلي کې دود دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکی زمرک په دې اند دی چې اکثره دغه محدودیتونه د ښځو لخوا پر ښځو وضع کیږي او همدوی دي چې د اختر په ورځو کې د خوښي پر ځای ویره او غم پالي، ژړا او فریادونه کوي.
ما خپله نارینه دومره زیات نه دي کتلي، اکثریت ما میرمنې کتلي دي. سپین سرې زړې ښځې کورونو ته ځي، فاتحاګانې کوي. هغه کوم کور کې چې مړی شوی وي تقریبا یو کال مخکې بو شوی وي، اته میاشتې مخکې بو شوی، شپږ میاشتې مخکې بو شوی، دوی بیرته هغه غم ورته راژوندی کوي او یادونه کوي.
په ورته وخت کې د کابل اوسیدونکي 45 کلنه زرلخته په اختر کې د فاتحې او دعا اخیستلو مراسم د خلکو بې ځایه دود ګڼي او وایي له دوه میاشتو راهیسې د دوی خپلو خپلوانو پرېکړه کړې چې نور به دغه دود نه پالي.
بس که نه اوس په دغې مغنیمو بند کړي دي نه څو
بیخی په اخترونو کې دوا ته نه ځي
داسې که نه چې ډېر نږدې نږدې هغه داسې څو ورځې باد بیا ورځو داسې نه ورځو چې داسې اوله ورځ دویمه ورځ داسې اوس نه ورځو.
پخوا څومره وخت مخکې مو دا رواج لرلو؟ اوس نه،
اوس دغه دوې میاشتې کېږي چې دا یا درې داسې مو دا بند شوی دی، مخکې مو تللو.
چا وویل چې نور دې دا رواج نه کېږي؟
دا مشرانو
نارینهو د
ملایانو دا ټول بده منی کنه چې دغه سره نه چې دغه می بیرته تازه کیږي او ګنام لري.
د افغان ښځو شبکې غړي روبینا همدرد وایي دوی 22 کاله کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ښځو ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي چې په همدې لړ کې د افغان ښځو د پوهاوي کچې لوړېدو لپاره هم ځینې پالیسۍ او پروګرامونه عملي کړي دي چې د دودونو او رواجونو په اړه پوهاوی هم پکې شامل دی.
تاسو پوهېږئ چې یو مسله یا یو موضوع چې د خلکو په ذهنیتونو کې منل شوی وي او د عرف او عنعناتو او دودونو په شکل هغه نه پیروي کوي، عملي کوي، هغه ډېر وخت غواړي چې بیا د دوی ذهنیت بدل کړي او معنی یې شي. مګر خوشبختانه په دې کلو کې کله چې دغه سطح ټیټوالی راځي دا د امید ځای دی چې یعنې موږ کولی شو که همداسې آګاهي خپرونې یا مثلا د پوهاوی خپرونې بله دا به ډېر د خوښۍ ځای.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سئ.
عام خلک د اختر په شپو ورځو کې د مړي د فاتحې او دعا خیستلو په اړه څه نظر لري؟ راځي زینو ته غوښ شو.
زه رحمان الله عادل د کونړ ولایت یم، د څوکۍ ولسوالۍ ما غم دی، غم په غړي کې دی لکه نو غم پر چا باندې راځي. په دغه وجه باندې موږ ټولو دوستان هم وته وان نه ټول خواهش کوو چې خوشحالي الله را وست د باید موږ خوشحالي مناو کو او دا غم د مخه نه لري کو.
اختر محمد مور دغه د پراده ولای نارینه زړه کلک دی شو زړه بیا نو کې نه ریده بچي په دې خاطر شو زړه هم لري اختر نک دغه کې لاسونه نسره کې مثال خبري وای دوست می مرسوي دي مثال خدای دی نه کې مثال دوست شذې کناري مرسوي دي ول لاسونه نسره مثال ول نیوی کالی واغنه کني خو نیوی کالی خو هیڅ نه
د کورونو پاکول او سمبالول د نوو کالیو واخیستل د دوستانو او خپلوانو کورونو تتلل او قربانی کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځنګړي دودونه دي خو دا چې په همدې ورځو کې د متوفا کس لپاره د فاتحي او دعا مراسم جوړول په اسلام کې جواز لري او کنه په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی له مولوي محمد الله سید زاده سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو تر بولو
مولای صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې که چېرته تاسو وایي اخترونه باید څنګه ولمانځل شي
اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ د لمانځل ورځ ده اختر د مسلمانانو د امتحان او آزموینې ورځ ده په دې ورځ باندې نه تنها دا چې مسلمانان باید خوشحالي وکړي څنګه خوشحالي هسې خوشحالي چې په هغې باندې لوی خدای جل جلاله هم خپل رضا ښکاره کړي او د الله رضامندي لاسته راوړي
ځینې کسان په اخترونو کې دعا او فاتحې اخلي په اسلام کې دا جواز لري کنه
اصلا خو که د انساني له لحاظه دې موضوع ته موږ تاسو نظر واچو دا ښه کار نه ده ځکه چې اختر د خوشحالۍ ورځ لکه تاسو چې مخکې ویلې او که څوک د فاتحې او یا د مړي ته د دعا کولو په خاطر یوې کورنۍ ته ورځي نو د دغو کړو په اثر د هغو هغه زوړ غم را تازه کیږي او د دو په ورتګ سره د هغه متوفا په کورنۍ کې د هغه د مرګ هغه خبرې بیرته را پیادیږي نو په دې لحاظ د انسان نه ښه نه ده او اسلام هم دې ته اجازه نه ورکوي چې د اختر په ورځ داسې یو عمل ترسره شي چې هغه د مسلمان د خواشینۍ یا د غمګینۍ سبب وګرځي
ځینې کسان په اخترونو کې تورې جامې اغوندي د دې لپاره چې غم پالي نو د دغه تورو جامو اغوستلو په اړه څه وایي
اصلا باید په دې اکس ووایم چې د اسلام سپیسیلي او مقدس دین د مسلمان په سوک کې یا د مسلمان په غم کې فقط درې ورځې ته نه کړې دي که یو څوک خپل عزیز یا دوست د مړینې په اثر غم او خفګان ښکاره کوي نو دا درې ورځې له درې ورځو نه هغې خوا اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې څوک د چا په غم کې یا د چا په مرګ کې تورې جامې واغوندي یا لاسونه باندې نکریزې ونه وهي یا دا چې سترګې تورې نه کړي یا دا چې دا د جاهلیت هغه زاړه دودونه وه چې مشرکینو به په اکثر دغسې مراحلو او موقعاتو کې دغو خبرو ته ډیر ارزښت ورکاوه او دا اسلام قطن اجازه نه ورکوي اسلام دا ویلي دي چې تر درې ورځې پورې نهایت غم او ماتم په کار ده بالغې نه د مړي په خاطر هیڅ خفګان په کار نه ده
بله ځینې کسان دي د اختر په لومړۍ ورځ یا د اختر په دغه درې ورځو کې کوم څوک چې په کورنۍ کې وفات شوي وي د هغه هدیرې ته ځي هلته حلوا وي کوي یا خیرات کوي د دغه په اړه په اسلام کې څه راغلي
هدیرو ته ورتګ او د مړو په سر باندې هلته خیرات یا داسې بعضې نور شیان کول دا چندان شرعي او اسلامي سبقه نه لري دا د لوی خدای جل جلاله امر تر پښو لاندې کوي دا کار ښه کار نه ده
کته هم دینی علماو په وار وار سپارښتنه کړې ده چې د اختر په ورځو کې د فاتحې اخیستل ناروا عمل ده خو د دې لپاره چې د غدود لمنځه یوړل شي اړتیا ده چې علما مدني ټولنې او د نظر خوندان ټول په ګډه سره د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي ترڅو له یوې خوا خلک په اسلامي او انساني اصولو وپوهیږي او له بل پلوه ښځې چې زیاتره د دې دودونو قرباني پاتې شوي دي په آرامه سا ایستلو ته پرېښودل شي خوګوریدونکو د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیدي تر بیا ښه وخت
اچار اچار اچار
څه شي اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام اختر مبارک و نیک مرغشا دی قربانی لری او کلمی دی گاوانڈیانو لدروازی نا لگ لری غرزاوی
اخر دومره عقل خو به در سره وي. اوس خو په ډیرو کثافاتو کوڅه ډب سپیانه ماړی دي. د قربانۍ لریو او کلمو ته خولم نه وروړي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه کاندید کور ته بیایو او ترې خبرو مو چې کاندیدان سږ کال څه ډول اختر لمانځي.
خیر آگلی، اختر مو مبارک شا. ایلا پا ایلا چه دا اختر مبارکه هیتر آگلی چه دال مرلکو مراو خود.
خیر ویسی اورورا، مصرفیتونم دی اولگوینیم سپینی شوی دی. کن هر وقت میزده که دا چه راشم او سرکینو تاسی خود دیر محترم یاسته. دی تاسی پلار دموگلو پلار سره لکه دی اوروری عدی که درلو دی دوم را سر خواگو.
او ریختیا وای کمپاین خوب نوی پیل شوی؟
نه پیل بشی خوب پا مووی چه بیا تکڑا شی.
ولی نه پسترگو سره لدی چه مونگ لقیم خان سرم واده کرده.
پا آقا پسیم وگرزا زدر تا نگدیم زمو پا درد خورم مقصد که کامیابشم لکه دی وارو رور گنده را بانده غک کوی. انشالله هر خدمت تا متیارم. اول خوب دی طول زمان بهر تا دی تحصیل لپاره ولگم.
کدا کار دی وکړو نو ډیر غټ کومک به مورا سره کړی وي.
دا څه کومک دی؟ له دې به غټ غټ کومکونه در سره وکم. مقصد تاسی تکړه شي او کمپاین وکړی.
بېغمه اوسه، سر له همدا نن پیل کوم چې هر څوک د اختر مبارکۍ ته راتلل ورته وایم چې تا ته رای واچوي.
مننه. زه نور ځم چې د اختر ورځې کمې دي او دوستان ډیر دي.
زه دوه ورځې خو لا پاتې دي.
نه لوی اختر خو اوه ورځې دی او اوه ورځې به پکې ګرځو د خیره.
ته نو اختر نه کوې، کمپاین کوې.
ښه نو اجازه به راکې که هر خدمت وي همدا اوس یې راته ویلی شي.
نه خیر ویسی، اوز خود چه نشته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات، اختر مو مبارک شه.
علیکم سلام، ده تاسو ده مبارک سی.
اتحاتون عبادتون همو قبول.
خیر ویسی کاندید سه، ده غلطه که نه؟
ده خویز کلم ده مو کرا نراته، چه ده نن چنگ را غلطه ده.
خا نو څنګه یې؟ په کور کې مو انشاءالله چې خیریتي دی. ورونه وریرونه خوریان کاکا زامن او نور اقارب خو مو انشاءالله ښه دي.
او شکر د کاندید صاحب، خیر ویسی. ښه یو، د تاسې څه حال دی؟
ښه یو دی، خدای رحم دی. انتخابات خو هم را روان دي، تیاری ورته لرېو که نه؟
هو رایې خو به اچوونو.
زه هم د همدې لپاره راغلم چې درته ووایم که بریالی شوم نو ټولو ځوانانو ته مو د بهر برسونه اخلم او په شکه مو هم دلته نه پرېږدم. بیکارانو ته مو کار پیدا کوم. د ما خو ټول هدف همدغه تاسو ته خدمت کول دي.
خیر وسی وکیل صاحب، مونږ خو پوهیږو تاسو خو ډیر خدمتګار سړی یاست.
او له وکالته مې ډیر بد راتلل، ځکه چې دا وکیلان او د دوی خیانتونه مې چې لیدل خو آخر مې ښځې قانع کړم. ویل یې سړیه چې ته د خلکو خدمت ونه کړې نو څوک یې وکړي. هغې په غیرت راوستم او ځان مې کاندید کړه. د تاسې پلار د خدای وبخښي، له ټولو مړو سره د ما له پلار سره سمه وروري وه. هر وخت به مجلس ته راته، ډېر پې ګرانو.
خو چیرې؟ ته خو په عمر کې همدغه نن راغلی وکیل صاحب.
رښتیا هم درته ملامت یم او خپله ملامتي هم منم. د دنیا کارونو دومره مشغوله کړي وو چې نږدې دوستان راڅخه پاتې دي. درته ملامت یم.
نه خیر دی، قربان دې سم. موږ مو هم پوښتنه نه ده کړې، په دې کې خو مونږ هم ملامت.
ما ویل چې په کمپاین کې برخه واخلې او رایه خو به خامخا راکوئ.
سمه ده، ګورو به انشاءالله.
او دومره ستړی یم ښځې، دا مې پنځمه ورځ ده چې ګرځم. له خپو ولوېدم. ټولو راته وویل چې هم کمپاین درته کوو او هم رایه درته اچوو، خو ډېر ستړی شوم.
وانجلۍ ورته ووایه.
څه خبره ده؟
پلاره، په راډیو کې اعلان وکړ چې د کاندیدانو له وروستي لیسته ایستلی.
دا څه وایه؟ ته په څه پوهېږې؟
په خدای، په خپلو غوږونو مې واورېدل.
پخوا به د زوم کور د ناوې کور ته میوه وروړه، خو اوس ناوې ته د قربانۍ مال ورولي. له همدغسې یوې کیسې مو خبروو.
او سړیا، که د ما منې د زوم په تمه دې مه کېنه. د قربانۍ لپاره یو مال واخله، خپل مال به مو وي، په خپل وخت به یې قرباني کړو.
غلیسه چټیات مه وایه، چې هغه هم راولي او زه هم واخلم، بیا دوه قربانۍ وکړم.
ویکه لا به دې ثواب زیات شي، یوه یې ماته وکړه او یوه دې ځان ته.
اوهو، اوس نو تا ته هم د قربانۍ آواز پیدا شو، دا یې لا بله.
لا میرګل نه خو خوار نه یې، هغه هر کال ښځې ته هم کوي او ځان ته هم.
ځه هسې مې مغزه مه خرابوه، بې له هغه مې مصاب خراب دي. دا خو لس بجې سوې او دې لعنتي خیښانو دې په څه لانه ده راوستی؟
ګلان به پکله کوي، چونډي به پکې اچوي، اوس به یې راولي.
او ښځې هغه د ټولو خلکو مالونه حلال کړل او موږ د خیښ پسه ته په تمه ناست یو.
څومره مې درته وویل چې هغه ته مه په تمه کېږه، خپله یې واخله. خو ویل چې دوه نشم قرباني کولی، اوس نو کښېنه چې بابا غوښې ډوډۍ راوړي.
مورې کیرانه والی
بد به وکړي، څنګه به یې نه راولي؟
کیرانه والی نو ما به خپلوانو ته په دوه پیسو کې.
په خدای چې رایې نه والی چې بیا خو یې زه هم خوښه شم، دوی زه نه یم لیدلی. ته ورشه لکه چې پسه یې راوس.
اوس به په دې ماسپښین کې څه کړو؟ بېرته دې ورسره بوزي.
زه خیر ده، څه خبره به وه؟ نو چې ناوخته یې کړه.
څه خبره به وه؟ پسه و راوستی بی و، چې وختي مو حلال کړی وای د اختر په ورځ مو د کچالو شکنه وخوړله.
پلاره البته په چاخ پسې پسې به ګرځېدل، پرې ناوخته سوي بی.
زه ورشه ترې رایې والا چې نوره به هم ناوخته شي.
څه به ووایم، لکه په سړي څه ملنډې وهي. نه مې درته وویل چې دې خلکو ته لور مه ورکوه، خو نه دې منل.
ولې پسه یې وړکی راوستلی که څنګه؟
هېڅ یې نه دی راوستی، وایي پسه مو له کوره غله ویستلی او وړی دی، دغه ده خبره.
نو ورشه هغه د ګاونډیانو تبرونه او چړې بېرته ور وړه، هسې مو ترې راوړل.
د چارواکیو ښځې نورو ښځو ته په بهرنیو کلچو او خوږو ټیم ورکوي، لکه داسې.
خورې هغه کلچې خو در واخله، وکیل صاحب له تاجکستانه راوړي دي، وایي یوې ښځې په خپلو لاسونو راته پخې کړي دي.
وایي توبه مې دی وي، دا څنګه ښځې دي چې پردیو خلکو ته کلچې پخوي؟ انجلۍ پام دې دی.
هو مورې، د هغې چې ښځې لکه د موږ غوندې ستر نه دي، وایي ډېرې ښې ښځې دي، په زړه کې هېڅ شی نشته.
د همدې لپاره دا د موږ او د تاسې پیسه داران ټول عمل ته منډې وهي چې
د موږ وکیل صاحب د کوم کار لپاره تللی و.
میړه ته دې وکیل صاحب وایې؟
هو. ولې
ته یې څه کوې؟ پرېږده چې نور وکیل صاحب ورته ووایي.
زه چې راواده شوم نو تیار وکیل و، بیا مې مور دی ویل چې وکیل صاحب ورته وایه.
یعنی چې میړه دې بله ښځه هم لري؟
هو، دوه نورې لري، یوه یې په هند کې ده او بله یې په ترکیه کې، خو ما له ځانه نه لري کوي. تاسې هغه د دوبۍ کیک در واخلئ، ډېر خوندور کیک دی، ابله ورځ یې راوړی دی.
دوبۍ ته د څه لپاره تللی و په دې ګرمۍ کې؟
څه کار به یې و، یوه هفته بعد دوبۍ ته ځي. تا چې خو یې چای مو نه خوړه، هغه و ازبکستاني شیرینی در واخله.
دغه د خورې ترورې،
زه یو ځل لږ چای را تازه کړم چې خفه نه شئ.
ښه،
یو څه وخورئ.
ښه،
بلا یې ښه چې څه شی خولې ته ور نه وړې، ټول مردار دي.
ولې مردار دي و مورې؟
نو ګورې چې له کومه کومه ځایه یې راوړي دي، دغه ټول د فسق فساد لپاره هلته ځي، پیسې دلته چوروي او عیشونه هلته پې کوي. که خدای دې غرق و پرق کړي.
تاسې خو هېڅ شي ته لاس نه دی ولوړی، هغه ترکي بغلاوه در واخلئ، ډېره خوندوره ده.
خورې تا ته لکه چې موږ ډېر وږي خلک ښکاره سو. وخورئ وخورئ، د دوبۍ دي، د تاجکستان دي، د ترکیې دي، د خپل وطن ګوړه د ټولې دنیا سره نه برابروم. په آرام هم پیدا کړي دي، اوس موږ ته ټیمپی راکوئ؟ آرام خورو مردار خورو لیوني دي کړو.
چې په خوراک نه پوهېږئ بیا زور ولې درکوي؟ سپیرو خدای لیدلې چې همداسې سپیره پاتې یې.
ځه ورکه شې، که ته ښځه وای په دوو بنو به نه راتلې.
د ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو لوونه تروو.